پک بجې شوې قدرمنو دوستانو زاج ملند او سمانور همکاران مو د ساده رډیو په دې مزګرنی نیم ساده خبري مجله کې هر کله کو په دې خبري مجله کې مو کندوز ولایت ته د کورنوي چارو د وزیر نورالحق علومی لا سفر خبرو همدارنګه د ولسی جرګې د خبرداري حالم درکو چې د دفاع د وزیر د نور معرفي کولو په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت مشرانو ته ورکړې نور ریپورتونه هم لرو خو پایل خبرونو کو رسوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ځواکونه وایي د دې هیواد په شمال کې به د موجودنه امنۍ او ستونزو تر راتلونکو څو اونیو پورې حل شي. د کورنیو چارو وزیر وایي د دولت په نظام کې دننه یو شمېر کړۍ شته چې د خپل منځي اختلافاتو له امله د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی او د پاکستان یو محکمې لسو تنو ته چې په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزی په حمله کې مجرم پیژندل شوی د عمر قید سزا ورکړه. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ځواکونه وایي د دې هیواد په شمال کې به د موجودنه امنۍ او ستونزو تر راتلونکو څو اونیو پورې حل شي. د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان سټیفن سمیتنن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ او ویل چې دغه ځواکونه ښه روزل شوي او مجهز دي. نوموړي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت یو موقتي ستونزه وبلله. دوی زبداویم چې دا یو موقته ستونزه ده ځکه کله چې دا بهرینی جنگیالي ځای پر ځای کیږي نو امنیتي ځواکونه به پر وړاندې وجنګیږي او زوایم د جګړو د موسم په ختمېدو سره به د ستونزې ته هم یو لاره پیدا شي. خو د پوسنوي شرایطو کې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو د مرستې د څرنګوالي په حق له څویلو ډډه وکړه. د کورنیو چارو وزیر وایي د په نظام کې دننه یو شمېر کړۍ شته چې د خپل منځي اختلافاتو له امله د افغانستان په شمال کې نه امنۍ او ته زمینه برابره شوې ده. خو نورالحق علومي په خپلو څرګندونو کې چې نن په کندوز کې وکړې په ځانګړې توګه د کوم چارواکي نوم یا ډلې نوم یاد نه کړ. ښاغلي علومي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به کندوز د وسلوالو له موجودیته تصفیه کړي. وسلوالو طالبانو د روانې اونۍ له پیله په شمال ختیځ ولایتونو په خاص توګه کندوز کې حملو ته زور ورکړی چې لا هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. سیمه ایز مقامات وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی او ځینې سیمې بیرته له وسلوالو نیولې دي. اروپایي ټولنې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې هیواد په ادارو کې د پراخ فساد پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نن وویل نوی افغان حکومت د کابل بانک د دوسیې په بیا پرانستلو سره د فساد پر ضد مبارزې لپاره ښه ګام پورته کړ. خو فرانس مایکل ملبن وویل افغان حکومت ته پکار ده چې د فساد د کمولو په هدف ځانګړي اقدامات وکړي. نوموړي وویل په افغانستان کې دوه ډوله مالي او اداري فساد دی چې یو په حکومتي ادارو کې او بل د مځکو پر سر پورته شوو شخړو کې نغښتی دی. د پاکستان یو محکمې لسو تنو ته چې په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزی په حمله کې مجرم پیژندل شوی دی د عمر قید سزا ورکړه. دا احکام نن د خیبر پښتونخوا د تروریزم ضد یوې محکمې صادر کړل. چارواکو ویلي په عمر قید محکوم شوي کسان چې په 2014 کې نیول شوي له پاکستاني طالبانو سره اړیکه لري. د پاکستان د پوځوان جنرال عاصم بجوا وایي د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله پلان درلود چې ملاله یوسفزی ووژني. ملاله په 2012 کال کې په سوات کې په ډزو په سر ټپي شوې وه. ولس کلنې ملاله یوسفزی په روان میلادي کال کې د سولې نوبل جایزه هم وګټله. دا نیپال چارواکي وایي د وروستۍ زلزلې له امله ورانه شوو ودانیو څخه نن یو 15 کلن هلک ژغورل شوی دی. د پولیسو ویان کمال سنگ ویل دا هلک د هلتون په نوم د یو مېلمستون له ورانه شوې ودانۍ څخه چې 15 ورځې پکې بند پاتې وویستل شو. ځینو رسنیو بیا د دې هلک عمر 18 کاله ښودلی دی. د پولیسو یو بل مقام چې د ژغورلو د چارې مشري کوي خبریالانو ته په دې اړه ویل دا لومړی ځل دی چې موږ له 144 ساعتونو وروسته یو کس ژوندی راوباسو. فکر کوم دا د نړۍ په سطحه یو استثنایي پیښه ده چې د یوې ړنګې شوې ودانۍ له پاتې شونو څخه یو کس ژوندی ویستل کیږي. په همدې حال کې د نیپال چارواکي وایي د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر له 5,500 او د ټپیانو شمېر له 12,500 پورته شوی دی. متحده ایالاتو د اوکرین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې د ژورتیا د منعکس کولو په مقصد خپله لهجه بدله کړې ده. اسوشیټډ پریس اژانس وایي امریکایي چارواکو ته له سیمې څخه د ورکړل شوو استخباراتي معلوماتو پر اساس روسیې په دې وروستیو میاشتو کې د بیلتون پالو وسلوالو د کنټرول او قومندې چارې غښتلې کړې دي. همدی ته په پام سره امریکایي چارواکي اوس د اوکرين د ختیځي یاغیان د روسي او بیلتون پالو د ګډ جدای غوښتونکو ځواک په نامه یادوي. خو روسیه بیا د امریکا او اروپایي هیوادونو دا خبره ردوي چې ګواکې مسکو د اوکرين د ختیځ پر روانه شخړه کې پراخه مداخله لري. او روسیه وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به په مسکو کې د مئ په نهمه نیټه په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني د نازي رژیم پر ضد د کامیابۍ د اویمې کالیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل د شمالي کوریا مشر په کور دننه مصروفیتونه لري او له همدې امله نشي کولای په دې مراسمو کې برخه واخلي. د لویدیځو هیوادونو زیات شمېر مشران په اوکرین کې د روسیې د مداخلې له امله د مسکو په دې مراسمو کې ګډون نه کوي.
خبرنامه ولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ وی پانه کې موږ غوړی ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پاتې ده. د کورنوي چارو وزیر نور الحق لومی کندوز ته تللی و او هلته یې ویلي د هیواد جنوبي سیمې هغه نامنه کړي چې زموږ دښمنان دي، خو کندوز او شمال هغه چا نامن کړی چې زموږ دوستان بلل کیږي. دا کندوز په تازه حال او دغلته د کورنوي چارو د وزیر په سفر ریپورت لرو. د کورنوي چارو د وزیر د خبرو یوه برخه وه په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو مسله لنډمهاله ده. په دې مسله به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان ولسي جرګې خبرداری ورکړی چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا د دفاع وزارت ته کاندید وزیر سترې محکمې او د افغانستان بانک ته د رئیسان او لوی څارنوال د ورپېژندو ژمنه کې ورکړل شوې دوکه ورته د منلو وړ نه ده. په دې اړه د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی
جرګې لخوا نظر غټ کوم چې آ څومره عاجل کېدلی شي دوی دغه خلال منځه یوسي او که نه بیا چې عاقبت هر څه راغله د دې مسؤلیت به یې دواړو مشرانو په غاړه.
دا خیبر پختونخوا ایالت په سواد کې د تروریزم د مخنیوي وی ځانګړي ځایي محکمې پر ملال یوسفزی د برید په تور نیول شوي لس کسان په عمری بند محکوم کړي. دا او نور ریپورټونه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې اوریدلی شي. کندوز ولایت ته د کورنیو چارو وزارت وزیر نورالحق علومی ورغلی و نوموړي د دې ولایت خلکو ته وویل چې د هیواد جنوبي سیمې هغه چا نامنه کړي دي چې د زموږ دښمنان دي، خو کندوز او شمال هغه چا نامنه کړی چې زموږ دوستان دي او دننه په نظام کې اوسمهال کار کوي. په دې اړه به له سیمې د اجمل آریان راستولی رپورټ واورو.
د کورونوی چارو وزیر نورالحق علومی د کندوز خلکو ته وویل د دې ولایت په نامنوی کې هغه کسان لاس لري چې دا محل په داخل د نظام کې موجود دي.
هیڅ دیده نداره که یعنی خط ابریشم سرکش جور شد خارجیز خواه داخلیز خواه چی چیند خواه ازبکس خواه دیگر اینا کلشان
دی هیواد دخمنان نگواری چی دی وریخم و لار جور شی دوی حسی کوی په شمال که دی بحرانوی جنگیالویو همدارنگ دی وصلوال و مخالفین و پتنزاینو جور کری سو داغ امن ولایتون هم نامن کری خمک دی دوی پر وران دی تنگا اراده لرو او دی شمال ولایتون با هم دی دوی لموجودیت سخا پاک رو هغه زیاده کرده چه دی هواد جنوب هاگا چا نامن کرده چې زموږ دښمنان دي، خو شمال هغه چا نامن کړی چې زموږ دوستان دي او په حکومت کې کار کوي. خو نوموړي ونه ویل هغه کسان څوک دي چې هم په نظام کې کار کوي او هم د دولت پر ضد. علومي همدارس وویل چې اوس مهال دې ولایت شپږ زره تازه پوځیان را رسیدلي او ډېر ژر به د کندوز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
ما بر شما اطمینانه میتونم که تا ختم نشوه از اینجا قوتا نمیبره.
زه تاسو ته ډاډ درکوم اوس مهال کندوز ته ډېر ځواکونه راغلي دي څو چې موږ دغه ولایت د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه نه وي تصفیه کړی زموږ عملیات به دوام ولري. په همدې حال کې د کندوز ولایت یو تن قومي مشر او جهادي قماندان میرزا محمد لغمانی د کورونیو چارو وزیر ته داسې وویل: دغه عملیات چې پیل شوی تر اوسه پورې یو ګام هم وړاندې نه دی تللی. تاسې باید له پیاده ځواکونو څخه کار واخلئ څو نیول شوې سیمې بیرته د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړئ. لغمانی زیاته کړه څو ورځې وړاندې 13 تنه سیمه ایز پولیس د کندز په ګلتېپې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي نیول شوي دي خو تر اوسه درک نشته. علومي د کندز خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دغه ولایت د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. د یادولو ده چې دوه ورځې کېږي د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ همدارنګه ګلتېپې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې دوی د امام صاحب په ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکې کړي خو د ګلتېپې په سیمه کې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویل شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کندز کې ویلی دی چې د شمال او د کندز ولایت ځینې سیمې یو شمیر هغه کسانو نام نکړي چې د پوینا په نظام کې دننه دي. نوموړي ویل دوی غواړي چې دغلته د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو لپاره خوندي ځایونه رامنځته کړي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو مسله موقته ده. د ناټو د غوڅ ملاتړ ویان ډګروال سټیفن سمیت نن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل بهرني جنګیالي چې په افغانستان کې جګړه کوي هیڅ ډول هوایي ځواک او توپخانه نه لري او یوه ورځ به افغان ځواکونه پرې برلاسي شي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونه او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي، د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي هیله لري چې تر دوه درې اونیو پورې به دغه ستونزه هواره شي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال سټیفن سمیت من د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په شمال کې د اوسنۍ جګړې مشتی د بهرنیو وسلوالو په لاس کې ده او دغه موقته ستونزه به د جګړې د فصل تر ختمېدو هواره شي.
I would say that will be a temporary problem.
زه غواړم ووایم چې په افغانستان کې د بهرنیو جګړه مارو شتون یو موقته ستونزه ده. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي، افغان ځواکونه هم له هغوی سره مقابله کوي او د جګړې فصل تر پای پورې به دغه مشکل حل شي.
د ښاغلي سمیت په وینا ډېری دغه جنګیالي پولیس واکونه دي، هغوی هیڅ ډول هوایی او د توپخانې ملاتړ له ځانه سره نه لري. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه دا امکانات لري، د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي په داسې حال کې د کندز د جګړې د ختمېدو په اړه خوشبیني ښایي چې له څو مودې را په دې خوا په کندز، فاریاب، بادغیس، سمنګان، ننګرهار او هلمند کې د افغان ځواکونو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د ولسي جرګې غړو هم د دغو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي ویلي چې د هېواد شمالي ولایتونه په وزیرستان بدل شوي دي. افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د کندز په ګډون د هېواد په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي او د کندز هیڅ یوه سیمه به د وسلوالو لاس ته ورنشي. بلخوا د پوځي چارو کارپوه سمر سیرت هم دا خبره مني چې په افغانستان کې په تیره په شمال کې د بهرنیو جنګیالیو مسأله موقته ده، خو وایي چې که افغان حکومت او ملاتړي هېوادونه د دوی په مقابل کې منظم ځواک ونه کاروي او افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نه کړي نو ښایي چې وسلوالو مخالفانو ته ماته به ستونزمنه شي.
خو که چېرته دولت په دغه کې درست پلانونه ولري شاید دغه موضوع دوامداره پاتې. که چېرته دولتونه په مقابل کې منظم پلانونه لري، منظم امکانات لري، منظم هغه خپل کومې امنیتي قواوې چې دي هغوی درست دوی تنظیم او ترتیب نه کړي، شاید د دوی پاتې کېدل دایمي پاتې شي. لکه په بدخشان کې چې دوی داسې ویل کېږي چې غواړي چې دغلته یو قوي مرکز ولري د نړۍ په سطحه باندې.
کارپوهان دا هم وایي چې تر کومه چې د امنیتي ځواکونو په مشتۍ کې د پام وړ اصلاحات رانه شي او د دغو ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړې نه شي نو ښایي چې په افغانستان کې به امنیتي ستونزې همداسې په خپل ځای پاتې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
په هیواد کې د نامنې وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د افغانستان په حکومت کې لا هم د دفاع وزارت څوکۍ د سرپرست وزیر لخوا سمبالیږي او ولسی جرګه وایي چې نور په دې برخه کې د حکومت پر ژمنو نه تیروسي. دوی د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې زر تر زره دې د دفاع وزارت ته کاندید، سترې محکمې او د افغانستان بانک او د لوی څارنوالۍ چارواکي دوی ته د رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني. یوسف خان زدران دا موضوع له کابل په یو رپورټ کې څېړلی.
ولسی جرګې ته د یو کاندید وزیر دوه رئیسانو او لوی څارنوال په پیژندلو کې په اونیو ځنډ د دې جرګې غړي او عام خلک بېصبره کړي دي. دا بېصبري تر دې کچې رسېدلې چې د ولسی جرګې غړي آن د ملي وحدت حکومت مشران خلکو ته په چل او دوکه ورکولو تورنوي. د دې جرګې دوهم رئیسیال نذیر احمدزی وایي اداري هیئت به د شنبې په ورځ په دې اړه له جمهور رئیس سره وروستۍ خبرې ولري او که د حکومت لخوا ورته بیا کومه پوچه ژمنه ورکول کېږي دوی به دغو کاندیدانو ته د رایې ورکولو صندوقونه کېنږدي.
شنبه په ورځ به ناسته لره به دواړو مشرانو منی د ولسي جرګې لخوا نظر غږ کوم چې آ څومره عاجل کېدلی سي دوی دغه خلا له منځه یوسي او که نه و بیا چې عقوبت هرڅه راغله د دې مسؤلیت به یې دواړو مشرانو په غاړه وي.
ښاغلی احمدزی په دې نظر دی چې په اړونده ادارو کې د مسؤول او ژمنو کسانو نشتون په هیواد کې نامنۍ او اداري فساد زیات کړی دی. تر دې مخکې افغان ولسمشر افضل لودین دفاع وزارت ته ونوموه خو د اجرایه ریاست د اختلافاتو له امله هغه د خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. له هغې وروسته بیا جمهوري ریاست دفاع وزارت ته د اوسني پیژندوال عبدالله خان د کاندیدېدو خبر ورکړ خو د څو اونیو له تېرېدو سره هم هغه په رسمي توګه ولسي جرګې ته نه دی ورپېژندل شوی. بلخوا د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته د مشر د ټاکلو په سر د اوږدو لانجو نتیجه هم معلومه نه ده او دې کار هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. جمهور رئیس اشرف غني او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د یو کمیسیون د جوړېدو په سر موافقه کړي ترڅو په انتخاباتي سیستم کې بنسټیز بدلون راولي. د ټیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې باور دی چې د دې کمیسیون په جوړېدو وخت تیر شوی او اوس ورڅخه هغسې هیلې چې خلکو انتظار کوو نشي کېدلی.
دا پروسه ډیره اوږده ده او د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په سیاسي ایجنډا بدله شوه. اوس موږ وینو چې دا کمیسیون هم د محتوا هم د صلاحیت او هم له دې پلوه چې د سیاسي وسیلې په توګه ترې استفاده کیږي له لویې ستونزې سره مخ دی. موږ د کمیسیون د کار او یاده چې که دا کمیسیون اوس کار هم پیلوي خوشبینه نه یو.
ومو غوښتل په دې اړه چې آیا دفاع وزارت او خپلواکه ریاستونو ته د کاندیدانو د ټاکل کېدو په اړه د حکومت مشران د دومره ژمنو باوجود کومو موافقې ته رسېدلي او که نه دوی نظر هم راواخلو خو ویندویانو یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره په اجرایي ریاست کې یوې معتبرې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران یوازې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر ته د جانداد سپینغر په سر سلاح شوي خو دا معلومه نه ده چې آیا راتلونکې اونۍ به ولسي جرګې ته د دفاع وزارت لپاره د وزیر معرفي شي او کنه. له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هر پوسټه د خپل وړ کاندید د معرفي کولو پر سر د اختلافاتو دوام به هیواد له لویو بحرانونو سره مخ کړي.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي افغان حکومت باید د ملي بودیجې په برابرولو او تطبیق کې د ولایتي شوراګانو، عامو خلکو او مدني ټولنو ونډه تضمین کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره په دې نظر ده چې د ملي وحدت حکومت باید ملي بودیجه غیر مرکزي کړي. د دې ادارې اجرایي رئیس سید اکرام افسلی د پنج شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په مرکزي بودیجه کې د خلکو اړتیاو ته کم پام شوی. هغه خدمتونه چې باید خلک ورته لاسرسی ولري د ناسمې بودیجې له لارې خلکو ته نه وړاندې کیږي.
حکومت باید په دغه برخه کې په جدي توګه باندې کار وکړي. د خلکو ونډه باید د قانون له لارې نه او د پالیسۍ له لارې نه د بودیجې جوړولو په پروسه کې باید زیاته کړي او دوی ته اختیار ورکړي چې دوی ځینې پرېکړې د محل په کچه باندې چې دوی پورې تړلې خبرې دي په غاړه باندې پرېکړې وکړي.
د افغانستان د 1490 مالی کال بودیجه 202 میلیارد افغانۍ او انکشافي بودیجه 140 میلیارد افغانۍ و چې تر ډیره د بهرنیو مرستو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د شفافیت د څار ادارې په یوه نوي سروې کې حکومت ته سپارښتنه شوې چې له پخواني ژمنې سره سم د بودیجې په جوړولو او تطبیق کې ولایتي شوراګانو، خلکو او مدني ټولنو ته ونډه ورکړي څو د اړتیا له مخې خلک په بودیجه کې خپلو پروژو ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي و چې 40% ولایتي بودیجه به ولایتونو ته انتقالوي څو د اړتیا له مخې نیغ په نیغه ولګول سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د ملي بودیجې په برابرولو کې ټول افغانان د نظر حق لري. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل د هغه صلاحیت له مخې چې حکومت نوی ولایتي شوراګانو ته ورکړی د بودیجې په جوړولو او تطبیق کې به ورته خاص پام وشي.
دین روسته وکیل صاحبان پر رسمی شکل زمون سره په دې کې فرخ لري چې به مون سره نظریات او خپل وړاندیزونه شریکوي او په راتلونکو کلونو کې به د هغوی مون سره فعاله ونډه ولري. نظریاتو ته وړاندیزونو ته مونږ درناوی لرو او دا د هر فرد د هر افغان حق دی چې ملي بودیجې په اړه باندې خپل نظریات او وړاندیزونه زمونږ سره شریک کړي.
بلخوا د چارو کارپوهان اندېښنه ښکاره کوي چې په سیمه ییزو ادارو کې د کم ظرفیت له امله امکان شته چې د بودیجې په برابرولو کې ستونزې رامنځته شي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وای د پرنسپ له مخې باید د بودیجې په جوړولو کې ولایتونو ته هم ونډه ورکړل سي، خو په اوسنیو شرایطو کې د ګټې پر ځای شاید ستونزې رامنځته کړي.
مسایل یو اندازه صلاحیتونه ورکړل شي، اما دغه حالت کې چې موږ تاسو وینو په افغانستان کې اداري ساختار ډېر اول هغه ظرفیت نه لري په ولایاتو کې چې لازمه ده طرحی ښه اداره رامنځته شي، ښه حکومتداري رامنځته شي. نظر په اوسني شرایطو سره چې د ساختارونه رامنځته کېږي زه طرفدار نه یم.
هغه ټینګار کوي تر هغه چې په ولایتونو کې امنیت ښه شوی نه وي، سالمې ادارې رامنځته نه شي، باید ولایتي شوراګانې، مدني ټولنې او عام خلک له مرکزي حکومت سره د بودیجې په برابرولو او تطبیق کې پوره مرسته وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا ایالت په سواد کې د تروریزم د مخنیوي وې ځانګړې ځایي محکمې پر ملالې سوفزۍ د برید په تور نیول شوي لس کسان په عمري بند محکوم کړي. دغه کسان چې د سواد د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي د پنجشنبې په ورځ په عمري بند محکوم شول. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا ایالت په سواد کې د تروریزم ضد یوې ځانګړې محکمې په 2012 میلادي کال کې په سواد کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د غږ پورته کوونکي مبارزې ملالۍ یوسفزۍ د برید په تور نیولي لس کسان په عمري بند محکوم کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د تروریزم د مخنیوي لپاره دغې ځانګړې محکمې چې د پنجشنبې په ورځ یې پر ملالۍ یوسفزۍ د برید قضیه اورېدله، هغو ټولو کسانو ته د 15-15 کال عمري بند سزا ورکړې چې پاکستاني پوځ څه موده مخکې په دغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولي وو. دغه لس کسان چې په عمري بند محکوم شوي دي سلیمان، عرفان، شوکت، عمر، اکرام الله، عدنان، ظفر اقبال، اسرار الرحمن، اظهار او ظفر نومیږي چې د سوات د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. وسله والو د 2012 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه د سوات په منګوره کې پر ملالۍ یوسفزۍ هغه مهال وسله وال برید کړی و چې هغه د ښوونځي په بس کې کور ته روانه وه چې په دغه برید کې پر ملالۍ سربېره د هغه دوه نورې ټولګیوالې شازیا او کائنات هم ټپیان شوي وې. نوموړی په پاکستان کې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته د لاخې او پرمختللې درملنې لپاره له خپل کورنۍ سره یو ځای برتانیا ته ولېږدول شوه. د دغه برید مسؤلیت بیا وروسته وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی و. د سوات د تروریزم ضد دغې ځانګړې محکمې په داسې حال کې دغه لس کسان په عمري بند محکوم کړي چې د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا سمو ته مخکې پخلی کړی و چې دغو لس ترهګرو منلې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په سوات کې پر ملالۍ یوسفزۍ او د هغې پر ټولګیوالو د برید پلان جوړ کړی و. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات او حکومت ادعا کوي چې د غلس کسانو پر ملالۍ یوسفزۍ په برید کې لاس لري، خو د سوات یو ځایي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په دغه عمري بند محکوم شوو کې هغه کسان نشته چې پر ملالۍ یې برید کړی و، خو په خبره یې چې کیدای شي د دغې برید په پلانولو او عملي کولو کې مرسته کړې وي. ملالۍ یوسفزۍ دا مهال په برتانیا کې اوسېږي او د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د نجونو د زده کړو لپاره هلې ځلې کوي او د همدې هدف لپاره په پاکستان کې د ملالۍ فاونډیشن په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده. دا یادونې ورده چې ملالۍ یوسفزۍ او په هند کې د ماشومانو حقونو یو بل مبارز کلاس ستیارتیتا په ګډه په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړې په لړ کې د هلو ځلو له امله د نوبل امن جایزه هم ورکړل شوه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د هند حکومت د دوی د غوښتنې په ځواب کې پاتې راغلی چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ اړیکې ښې شي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې واورو.
د پاکستان صدر اعظم پرون د سعودي ګزیت ته په مرکه کې ویلي د ښه ګاونډیتوب د اصل له مخې د اړیکو ټینګولو لپاره زموږ هڅو ته مثبت متقابل ځواب نه دی ویل سوی. نواز شریف ویلي هند نه غواړي له پاکستان سره د دوستانه اړیکو ټینګولو لپاره د اسلام آباد سره سم ګامونه واخلي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو یو ښوونکی اعجاز خټک د نواز شریف د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وایي چې شریف د ستونزې پړه ټوله پر هندي لوري ور اچولې ده.
مسئله دوارو عرق نده اندیا اون دی سخت ایتیتید خپل کلی مختلف ایشی بانده او پاکستان هم که دک درمینی مسائل دا سی دی که کراواسیری چلی در کوشش کرده و دو پاکستان دا اندیا نم سوی خرسپان سنه مرسه و پاکستان که دن هم دی پلاره که دیر جات روکا وکنه و ارو هم دو قدوه مخته نخوط لی.
دا چې نواز شریف په خپله سیاسي کړنلاره کې له هند سره د اړیکو ښه کولو ته اولویت ورکړی و، دا هیلې پیدا کړې وې چې شاید د پاکستان ملکی حکومت بالاخره د دې هیواد له ځواکمنه پوځه د بهرني سیاست کنټرول خپل کړي. نواز شریف تیر کال د هند صدراعظم نریندرا مودي د لوړې مراسمو ته ورغی او په پرونۍ مرکه کې د سعودي ګزیتې ته ویلي چې د مودي د لوړې مراسمو ته د ده ورتګ د دوی له لوري غیر عادي اقدام. خو د هند د نوي صدر اعظم د کارتر پیل څو میاشتې وروسته په هند کې د پاکستان سفیر له بیلتون غوښتونکو کشمیریانو سره وکتل او په ځواب کې هندي هیات له پاکستان سره د سولې د خبرو ووت. شریف سعودي ګزیتې ته ویلي چې هندي لوری نه غواړي چې له پاکستان سره د سولې خبرو ته ستون شي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد نشتوالی د دې سبب سوی چې د دواړو ترمنځ خبره نازکه شي.
تیر شنبه نیپال یوې سخت زلزلې چې د ریختر په حساب 1.7 درجې اټکل شوی ولړزوه. د زلزلې چې په نیپال کې په تیرو اتیا کلونو کې بیساري ورانوونکي طبیعي پیښه بلل شوې، د پایتخت کټمنډو زیاته برخه وځپله او د هومالیا په غرونو کې پروت د دې هیواد زیاتې برخې ویجاړې کړې. د فرانسې خبري ایجنسی په نیپال کې د دې زلزلې له امله د راغلي ناورین مهم ټکي راخستې چې رضوان مرادی ته راوړي.
په نیپال کې د تیر شنبه ورځې د زلزلې له امله چې د ریختر په حساب 1.8 درجې ثبت شوې، تر دې دمه د څه د پاسه 5,500 کسانو مړینه تایید شوې ده. ویل کېږي چې شاوخوا 2,000 کسان د دې طبیعي پیښې په نتیجه کې ټپیان شوي دي. د زلزلې له امله د نړۍ په تر ټولو لوړ غر ماونټ ایورست کې د راغلو برف کوچونو له امله 13 غرختونکي هم مړه شوي دي. په وژل شوو غرختونکو کې 2 امریکایي، 1 استرالیایي، 1 جاپانی او یو چینایي تبه شامل دي. دا زلزلې له امله د هند او چین ځینې سیمې هم لړزیدلې او په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 100 تنه وشل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د نیپال وروستۍ زلزلې 8,000,000 کسان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا په دې طبیعي پیښه کې 2.8 میلیونه کسان بې ځای شوي دي. ویل کېږي چې شاوخوا 3,500,000 کسان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي 1.1 میلیونه ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا نیپال له زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر ملګرو ملتونو 15، برطانیې 15، امریکا 10، جاپان نږدې 8.5 او استرالیا څخه د پاسه 4.5 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي زلزلې د نیپال په 19 ولسوالیو کې شاوخوا 80,000 کورونه ړنګ کړي او 15,000 کورونه او 14,000 ښوونځي هم زیانمن کړي دي. د اټکل له مخې دا زلزله ځپلې نیپال د بیا رغونې لپاره شاوخوا 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
د امریکا په بلتیمور، بوسټن، نیویارک، واشنگتن ډی سی او نورو ښارونو کې د زرګونه کسان د هغه تور پوستي د مړینې په اعتراض کوڅو ته راوتلي چې د بالتیمور پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. مظاهره کوونکي د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو او د پولیسو لخوا د غیر عادلانه وژلو ختمول غواړي. په دې اړه له فریبا ظاهر څخه نور جزئیات اورو.
د بالتیمور د اعتراضونو لړۍ د امریکا نورو ښارونو ته هم وغځېده. زرګونه کسان په بوسټن، نیویارک، واشنگتن ډی سی او نورو ښارونو کې کوڅو ته راوتلي او د هغه تورپوستي د مړینې په اړه اعتراضونه پیل کړي چې د پولیسو په توقیف کې یې سا ورکړه. که څه هم په لومړي سر کې د فریډي ګری د مړینې له کبله راپورته شوي اعتراضونه سوله ییز وه، خو وروسته له هغه چې 16 تنه په بالتیمور او 18 تنه په نیویارک کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د پولیسو لخوا ونیول سوه، دغه اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. ګری د رواني میاشتې په سر کې د بالتیمور د پولیسو په توقیف کې د سختو چپونو له کبله مړ سو. وروسته له هغه چې د ګری کورنۍ له مذهبي مشرانو او یوه وکیل سره ولیدل، د بالتیمور ښاروال سټیفن رولینګ بلیک وویل چې چارواکي په جدي ډول د ګری د مړینې په اړه څېړنې کوي او معلومات به له خلکو سره شریک کړي. پولیس وایي دوی به د خپلو څېړنو نتایج د جمعې په ورځ د لوی څارنوالۍ سره شریک کړي. سلګونو اعتراض کوونکو چې ډېری یې زده کوونکي دي په ښار کې د شعارونو په ورکولو سره د عدالت غوښتنه کوي. چارواکي په احتیاط سره د دې لاریونونو څارنه کوي. دغو اعتراض کوونکو د دوشنبې د ماپښین راهیسې د پولیسو پر افسرانو د ډبرو او بوتلونو په ویشتلو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ. له همدې ځایه حالات په خرابېدو سوه او بلوا کوونکو موټرو او ودانیو ته اور واچوه او د دوکانونو چورچپول پیل کړه. د ښار د نظم رامنځته کولو لپاره شاوخوا 3000 پولیس او د عامه نظم ساتونکو ځای پر ځای سوي دي. د سیشن بپورس شونځي د همدې بې نظمۍ له کبله تړلی و، خو په چهارشنبه وروسته لاغه بیرته پیل سو چې د اضطراري حالت لومړۍ شپه له تاوتریخوالي پرته تیره سوه. خو اوس چې د شپې ګرځبندیز دوهمه شپه هم له عمده اختلالاتو پرته تیره سوه، د بالتیمور چارواکي اوس هڅه کوي پر هغو غوښتنو غور وکړي چې دوی باید ژر تر ژره د هغو شپږو پولیس افسرانو د تعقیب په اړه پریکړه وکړي چې د ګری په نیولو کې ښکېل وه. چارواکي وایي څارنوالان به ټول معلومات په غور سره وګوري او بیا به پریکړه وکړي چې نور څه اقدام وکړي. د ګری مړینه په دغه هېواد کې یوه له وروستیو تر ټولو لویو قضیو څخه ده چې له پولیسو سره د نښتې په نتیجه کې تور پوستی وژل کیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو خبرونو او رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره یې زرغونه منګل په سټوډیو کې ده.
با تشکر از شما شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وزیر داخلی افغانستان عامل نام نهاد شمال کشور حلقات موجود در نظام حاکم خوانده. ایره هم مشنوین که کمیته بین المللی از صلیب سرخ از افزایش شمار غیر نظامی های خبر داده که در افغانستان کشته و زخمی شدن. موضوعات مهمه دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرهای اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته تا با فساد در این کشور مبارزه کند. در پاکستان 10 جنگجوی به حبس ابد محکوم شدند و هزاران تن در باستون، نیویورک، واشنگتن و دیگر شهرهای امریکا در اعتراض به درگذشتن یک مرد سیاه‌پوست بر روی جاده ها برآمدند. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته تا با فساد گسترده در این کشور مبارزه کند. فرانس مایکل ملبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، امروز گفت که آغاز دوباره تحقیقات در مورد جعلکاری در کابل بانک یک آغاز خوب برای مبارزه با فساد بود. اما ملبن افزود که حکومت افغانستان باید برای کاهش سطح فساد اداری اقدامات مشخص را روی دست گیرد. او افزود:
ما بسیار خرسندیم که رئیس جمهور غنی خودش قضیه کابل بانک و افتضاح تیل در وزارت دفاع را تعقیب کرد. این گام های نیک و ترغیب کننده است، اما چنانچه که گفتم ما به یک روی کرده وسیع بنیاد نیاز داریم. این مقام اتحادیه اروپا گفت که فساد اداری در رده بالای حکومت وجود دارد و حکومت افغانستان باید با آن مبارزه کند. وزیر داخلی افغانستان میگوید برخورد میان به گفته او دوستانی که در داخل نظام هستند زمینه را برای ناامنی‌ها در شمال افغانستان مساعد ساخته است. نورالحق قلومی، وزیر داخلی افغانستان، که امروز در یک نشست خبری در ولایت قندوز صحبت میکرد، از فرد یا گروه مشخص نام نبرد. او افزود:
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زیادتر وضع اینا زمینه را فراهم می‌سازند که با اینمی رقم بحث بجا با همیت منافع شخصی خود سردی مدن و او مدن و این قدرت و او قدرت افس کردن از اینا، این خود به خود بره تنبو بیم زمینه را بره کسایی فراهم می‌سازه که اونا بیاین اینجا نظم برهم بزنند.
وزیر داخله تعهد کرد که به زودی ولایت قندوز از وجود مخالفین مسلح پاکسازی خواهد شد. به تازگی مخالفان مسلح در مناطق مختلف شمال افغانستان به خصوص در ولایت قندوز حملاتشان را افزایش دادند. اداره دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت باید بودجه ملی را غیر متمرکز بسازد. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی این اداره، امروز در کابل به خبرنگاران گفت سروی آنان نشان می‌دهد که در ساختار این بودجه مرکزی خواست و نیازمندی‌های ولایت‌های افغانستان به گونه درست در نظر گرفته نمی‌شود. این اداره از حکومت می‌خواهد تا در بخش ساختن بودجه شوراهای ولایتی و جامعه مدنی را سهم بدهد. در این حال وزارت مالیه میگوید در یه بودجه ملی جامعه مدنی سهیم بوده و پس از این نظر شوراهای ولایتی نیز گرفته خواهد شد.
رادیو آزادی.
یک محکمه پاکستان ده جنگجوی را که به دخالت در تیراندازی سال 2012 بر ملاله یوسفزای مجرم شناخته شده بودند به حبس ابد محکوم کرده است. اما خبرگزاری فرانس پرس میگوید که عطا الله خان فرد مظنون به تیراندازی بر ملاله گمان می‌رود که در افغانستان مخفی شده باشد. محکمه ضد تروریسم در ایالت خیبر پختونخوا احکام حبس ابد را امروز صادر کرد. مدت سپری کردن حبس ابد در پاکستان حداقل 25 سال است. مقامات میگویند که همه محکوم شدگان با طالبان پاکستانی ارتباط داشتند. ملاله در تیراندازی طالبان در سال 2012 میلادی از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. ملاله که اکنون 17 سال است، جایزه صلح نوبل سال 2014 را از آن خود کرد. هزاران معترض به جاده‌های بالتیمور، باستون، نیویورک، واشنگتن و دیگر شهرهای آمریکا ریختند. جان دادن یک مرد سیاه‌پوست 25 ساله از زخم‌هایی که در بازداشت پلیس برداشته بود، اعتراض‌های گسترده‌ای را در آمریکا به همراه داشته است. معترضان خواهان اصلاحات در طرز عمل پلیس و توقف قتل‌های غیرقابل توجیه توسط پلیس شدند. مراسم خاکسپاری فریدیگر یا شبهای خشونت آمیز را در بالتیمور به همراه داشت. و منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر اعدام 8 قاچاقبر مواد مخدر در اندونزیا عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. فرهان حق یک سخنگوی بانگیمون به نقل از او گفت که مجازات اعدام در قرن 21 جایی ندارد. با وجود تقاضاها در سطح بین المللی برای لغو حکم اعدام 8 تن، اندونزیان ها را دیروز اعدام کرد. به اساس گزارش 4 نایجیریایی، 2 استرالیایی، 1 برازیلی و 1 اندونزیایی اعدام شدند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. صدها تن از علما و روحانیون در یک گرد همایی وسیع در کابل بیزاری و انزجارشان را از تداوم جنگ در افغانستان اعلان کردند. در این حال وزیر داخلی افغانستان دلیل ناامنی ها در شمال کشور را حلقات موجود در نظام می خواند.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زیادتر وضع اینا زمینه را فراهم می‌سازند که اونا بیاین اینجا نظم بر هم بزنند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش شمار غیر نظامیان خبر داده است که در افغانستان کشته و زخمی شدند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهند که فریب رهبران حکومت وحدت ملی در مورد تعیین وزیر دفاع دیگر قابل قبول نیست. شماری از باشنده های ولسوالی شندند هرات از مشکلات امنیتیشان شکایت دارند.
هیچ امنیت نیست، ولادم هر چه سعی میکنیم آدم کشته است. هر چه سعی میکنیم ولادم ناامنیتی است. اینا را کی میکنه؟ پاکستان میکنه، ایران میکنه.
از مشکلات در شهر بالتیمور امریکا هم میشنوید، با ما باشین. صدها تن از علما و روحانیون امروز در یک گرد همایی وسیع در کابل بیزاری و انزجارشان از تداوم جنگ در افغانستان اعلان کردند. شماره از این علما تاکید کردند که حکومت باید برای تحقق صلح در کشور در برابر مخالفین مسلح بیشتر انحطاف پذیری کنه. اما شماره دیگه اونا از موضع اخیر ریاست جمهوری مبنی بر آغاز مبارزه در برابر چیزی که جنگ بالای مردم افغانستان تعمیل کرده اعلان حمایت کردند. بیشتر در این مورد از همکارم جمشید حبیب‌زاده مشنوین.
برخی از علما و روحانیون در کابل به این نظرند که صدور فتوا و اعلامیه هایی که سبب تداوم جنگ در افغانستان شود به نفع هیچ جناح نیست. اوایل هفته جاری ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفت که جنگ بالای مردم افغانستان از سوی بیگانه ها تحمیل شده و پس از این نیروهای امنیتی افغان با تمام توان در برابر آنانی که به قتل و خشونت در این کشور می پردازند مبارزه خواهند کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری با استناد آیه 39 سوره حج، جهاد در برابر آنانی که جنگ جنگ را بالای مردم تحمیل می کنند فرض خوانده شده است. در همین ارتباط بیش از 1000 عالم دین روز پنجشنبه در مسجد جامع عبدالرحمن در کابل تجمع کرده و گفتند که از این موضع گیری ریاست جمهوری حمایت نخواهند کرد. عزیز الله مفلی یکی از این علما گفت صدور چنین اعلامیه ها می تواند جنگ را در افغانستان تداوم بخشد.
ما طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح، صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود حمایت میکنیم. ما از این حمایت نمیکنیم، به این معنا حمایت نمیکنیم. درست است که ما مظلوم قرار گرفتیم، حق دفاع را هم داریم. و این طائفتان من المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا بینهم.
این عالم دین همچنان گفت که ریاست جمهوری باید در خصوص مسئله صلح با مخالفین مسلح سیاست متمرکز و ثابت را در پیش گیرد. این در حالی است که در بیش از 14 سال گذشته حکومت‌های افغانستان همواره برای انجام مذاکرات صلح با مخالفین مسلح از خود چراغ سبز نشان دادند. حکومت وحدت ملی نیز که یک سال از عمرش نمی‌گذرد بارها از مخالفین مسلح خواسته تا وارد گفتگوهای صلح شوند، اما ناامنی‌های اخیر در ننگرهار، بدخشان، قندوز و برخی از ولایات دیگر ریاست جمهوری را خشم آورد و رئیس جمهور اعلامیه‌ای را مبنی بر آغاز مبارزه با تحمیل کنندگان جنگ در افغانستان صادر کرد. حاجی محمد یعقوب عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان و خطیب یکی از مساجد در گردهمایی علما در کابل گفت که از این موضع گیری ریاست جمهوری حمایت می‌کنند. آقای یعقوب به نقل از ارشادات دینی گفت آنانی که مسلمانان را به ناحق می‌کشند از دایره اسلام خارجند.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک بومی را به ناحق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشه. خداوند بر این انسان لعنت گفته. لحاظ ما علما قتل انتحار حرام میدانیم و این کمال حرام است که خداوند اجازه نداده. اصلی در حقیقت طالب دو معنا داره، یکی طالبی حقیقی است که ما شما هستیم، یکی او طالبی که از نام اسلام سوء استفاده میکنه. او که از نام اسلام سوء استفاده میکنه اینا از داره اسلام خارج است.
آقای یعقوب همچنان با اشاره به نگرانی ها درباره فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان گفت در این کشور میان مذاهب هیچ مشکلی وجود ندارد و نیاز است تا در برابر آنانی که تفرقه افغانی میکنند مبارزه جدی صورت گیرد. در این حال عطاالله فیضانی یک عضو شورای علمای شهر کابل میگوید پس از این به هیچ یک از بیگانگان اجازه نخواهند داد تا در امور افغانستان مداخله کنند.
خواهش شما از دولت موجود این است که هر چه عاجل در بین گروه های متخاصم اینها صلح را قائم کنند، از خود انعطاف پذیری نشان بدهند و آنها را دعوت بدهند به این که در آغوش افغانها، در آغوش برادران خود، در آغوش وطن خود زندگی کنند و هرگز خارجی ها را، بیگانه ها را، چی از ممالک همسایه مسلمان باشد، چی از ممالک غیر مسلمان، ممالک آسیای اروپایی دیگر، ما اجازه نمی دهیم که در امورات خود افغانی اینها مداخله بکنند.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که گروه طالبان و همچنان نیروهای امنیتی افغان عملیاتهایشان را در برابر یکدیگر در نقاط مختلف افغانستان آغاز کردند. از یک هفته به این سو درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح در مناطق مختلف ولایت قندوز جریان دارد و بر اساس گزارش ها صدها طالب مسلح در اثر آن کشته و زخمی شده اند. جمشید حبیب زاده، کابل.
در رابطه با مسائل مربوط به جنگ و نامنی ها در شمال کشور، قسمی که همکار ممی حال بهش اشاره کرد، باید گفت که وزیر داخلی افغانستان گفت در داخل نظام از حلقات وجود دارن، حلقات که در نامنی های کشور، در نامنی های شمال کشور دست دارن. نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان در این مورد امروز در جریان دیدارش از ولایت کندوز در یک کنفرانس خبری سخن گفت. آقای علومی از کسی یا کدام حلقی مشخص نام نبرد، ولی روی تلاش ها به هدف ایجاد ثبات در شمال کشور تاکید کرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
نورالحق علومی وزیر داخلی کشور روز پنجشنبه از ولایت کندوز که در حال حاضر درگیر ناامنی ها است دیدن کرد. وی پس از بازدید از نقاط مختلف و باشندگان ولایت کندوز گفت اختلافات میان کسانی که در نظامند زمینه را برای نام ساختن ولایت شمال به شمول کندوز مساعد ساخته است، اما وی شخصا از کسی نام نگرفت. وزیر داخلی کشور گفت
خاطر تانجم باشه، مانای داره که در جنوب از کل زیر نام به اصطلاح هر نامی که میمانه که منچهش از بیرونت میگیره یا همین نیروهای دهشت افگن است. در شمال آگاه نه یا ناخود آقا کل کسایی که در داخل نظام است زیادتر وضع اینا زمینه را فرام بسازند که با اینمی رقم بحث بجا با همی از منافع شخصی خود سردی مادن و او مادن و ای قدرت و او قدرت افس کردن از اینا ای خود به خود برتون بگویم زمینه را برای کسایی فرام بسازند که اونا بیاین اینجا نظم بر هم بزنن. برید شما خاطرات در مابین فاریاب ببینید، شما در مابین سرپل ببینید، هیچ کسی دیگه نبود غیر اینمی برخوردهای فی مابین دوستایی که من میگم در داخل نظام هستن. زیادترشان اینا هستن، زمینه فرام میشه برای اینکه دشمنای مردم ما بشینه در اینجا یگر حرکت.
وزیر داخلی کشور همچنان از رسیدن نیروی تازه نفس به ولایت کندز خبر داده، گفت که حدود 6000 نیروی جدید عازم این ولایت شده است و ان قریب ولایت کندز از وجود جنگجویان مسلح مخالف دولت پاک خواهد شد. شورشیان از 6 روز به این سو درگیر جنگ با نیروهای امنیتی افغان در ولایت کندز هستند. مناطق گلتپه و ولسوالی امام صاحب بیشتر شاهد درگیری های سنگین بودند. در این حال مرزا لغمانی، یک تن از سران قومی و قماندانان جهادی کندز، به نورالحق علومی وزیر داخلی کشور گفت تاکنون هیچ پیشروی از سوی نیروهای افغان صورت نگرفته و مناطقی را که طالبان تحت کنترل خود درآوردند هنوز هم به دست طالبان قرار دارد. و همچنان در مورد 30 تن از پلیس محلی که در نخستین روز درگیری از سوی مخالفین مسلح دولت در منطقه گلتپه اسیر شدند یادآور شده، گفت که تا هنوز هیچ معلومات از آنها در دست نیست. عملیات تصفیه‌ای بر ضد مخالفین مسلح دولت از دو روز به این سو در ولسوالی امام صاحب و منطقه گلتپه جریان دارد. نیروهای امنیتی افغان ادعا می‌کنند که چندین منطقه را در ولسوالی امام صاحب از وجود طالبان مسلح پاک کردند، اما در مورد پیشرفت در منطقه گلتپه چیز گفتن نشده است.
در ادامه گزارش های مربوط به امنیت کشور باید گفت که کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش شمار غیر نظامی های خبر داده که در افغانستان کشته و زخمی شدند. به گفته کمیته در 3 ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته شمار کشته ها و زخمی شده ها زیاد شده. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ با اشاره به آغاز عملیات بهاری طالبان گفته که به خاطر افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان نگران است. زرلشت سرمست، سخنگوی ICRC، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه حملات انتحاری و دیگر حملات شمار تلفات افراد ملکی زیاد شده است.
در سال گذشته دفتر ICRC 107 نفر زخمی را از ساحه انفجار یا جنگ مشتبه کنند و انتقام داد و امسال در یک ماه اول دفتر ICRC در حدود 345 زخمی را انتقام داد که این نظر به سال گذشته افزایش یافته.
او به طور مشخص در باره شمار دقیق تلفات چیز نگفت. دومینیک استلهارت، رئیس عملیاتی ICRC، بر روز پنجشنبه گفت که شمار افرادی که در 3 ماه اول امسال در افغانستان کشته و زخمی شدند در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 19% افزایش را نشان می دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال به خاطر قتل غیر نظامیان ابراز نگرانی می کند که طالبان مسلح هفته گذشته از آغاز عملیات بهاری زیر نام عزم خبر دادند. این در حال است که حکومت افغانستان تلاش‌های خود را برای گفتگو با مخالفان افزایش داده و بر اساس گزارش‌ها تعهد همکاری پاکستان را نیز در این بخش به دست آورده است.
از افزایش شمار قربانیان غیر نظامی در افغانستان و بد بودن وضعیت امنیتی در حال سخن گفته شده که افغانستان وزیر دفاع نداره و این مسئله نگرانی ها و اعتراض های را باعث شده شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار دادند که فریب رهبرای حکومت وحدت ملی در معرفی نامزد وزارت دفاع دیگه برای جرگه قابل قبول نیست و ولسی جرگه برای نامزدای وزارت دفاع رؤسای سر محکمه و در افغانستان بانک و لوید سارنوال صندوق نخواهد ماند. نظیر احمد احمدزی معاون اول ولسی جرگه گفته که در حالی که رئیس جمهور 2 هفته پیش از معرفی این نامزدا اطمینان داده بود، اما حال دیده می شه که رهبرای حکومت مردم بازی می تن. آقای احمدزی افزایش نامنی ها را در کشور نبود رهبری در وزارت دفاع می دانه و از رهبرای حکومت وحدت ملی خواسته که به مصلحت های سیاسی خود پایان بدن. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
گذشت هفته ها از تأخیر در معرفی یک نامزد وزیر،
دو نامزد رئیس و لوی سولنوال صبر اعضای ولسی جرگه را به سر آورده است، چنان که هیئت اداری این جرگه حال رهبران حکومت وحدت ملی را به فریب و نیرنگ در برابر مردم متهم می کنند. معاون اول ولسی جرگه می گوید روز شنبه هیئت اداری این جرگه گفتگوهای نهایی در این باره با رئیس جمهور خواهد داشت و اگر رهبران حکومت وحدت ملی برای آنان باز هم وعده های میان توهی دهند، اعضای این جرگه برای نامزد وزیر دفاع و نامزد رئیسان صندوق نخواهند گذاشت.
ما روز شنبه هم را با اعضای مشران و جرگه نشست با رئیس جمهور خواهیم داشت و در این نشست ما این موضوع را روشن می‌سازیم. من خطاب به هر دو رهبران حکومت میگویم که هر چه زودتر نامزد وزیر دفاع و نامزد رئیسان را برای برداشتن خلای حکومتی به این جرگه معرفی کنند. در غیر آن پیامد برخواست از آن با دوش رهبران حکومت خواهد بود.
نبود مدیریت در استر محکمه لوی سولنوالی و در افغانستان بانک موضوع دیگری است که به گفته این هیئت ولسی جرگه سبب فساد اداری در کشور شده است. اختلاف نظرها میان رهبران حکومت بر سر گزینش نامزد وزیران مهلت تعیین کابینه را زمانگیر ساخت و این چالش سبب شد تا ماها وزارتخانه ها از سوی سرپرستان اداره شود. با این همه قرار بود دو هفته پیش رئیس جمهور غنی عبدالله خان پیژندوال را به حیث نامزد وزارت دفاع، نامزد رئیسان سر محکمه و در افغانستان بانک و لوی سولنوال را به ولسی جرگه معرفی سازد. اما ظاهرا به نظر می رسد که این رهبران بر سر گزینش نامزدان باقی مانده به نتیجه نرسیدند. هیئت ولسی جرگه می گوید رهبران حکومت وحدت ملی بیشتر مصروف مصلحت های سیاسیشان هستند. از سوی دیگر وعده های سخنگویان حکومت وحدت ملی برای معرفی رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی از یک تا دو روز دیگر که ماها را در بر گرفته است، عکس العمل هایی را در میان اعضای ولسی جرگه به همراه شده است. نظیر احمدزی معاون اول این جرگه می گوید حکومت با چنین وعده ها اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد. رئیس جمهور غنی و عبدالله پس از تفاهم بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی برای تشکیل کمیسیون اصلاح انتخاباتی توافقنامه ای را امضا کردند که بر بنیاد آن باید در نظام انتخاباتی تغییرات بنیادی به میان آید و این کمیسیون باید پس از تشکیل حکومت وحدت ملی به کارش آغاز می‌کرد. حال شماری از ناظران انتخاباتی از بهر زمانگیر شدن آغاز کار آن برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اثرگذار نمی‌دانند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان:
بسیار طولانی شد و شامل آجنده که دو رهبر در حکومت وحدت ملی شد. حالا امروز می‌بینیم که این کمیسیون به چالش بزرگی مواجه است، هم از نقطه نظر محتوا، هم از نقطه نظر صلاحیت. ما نسبت به کار کمیسیون خوشبین نیستیم و این کمیسیون نمی‌تونه بهترین روش برای آوردن ساعت شده باید تخنیکی در انتخابات باشد.
خواستیم در این باره که چه زمانی نامزد وزیر دفاع و نامزد رئیسان به ولسی جرگه معرفی خواهند شد و آیا برگزینش رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی به نتیجه رسیدند یا نه، دیدگاه سخنگویان حکومت را داشته باشیم. اما آنان از گفتگو در این باره خودداری کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، لحظات پیش گزارش را از بیانات وزیر داخلی افغانستان شنیدین که حلقات موجود در نظام حاکمه عامل بد شدن وضعیت در شمال کشور خوانده. یک مقام در غرب افغانستان عامل بد شدن اوضاع امنیتی غرب افغانستان حلقات موجود در نظام نه، بلکه حلقات خارج از سرحدات افغانستان خوانده. ولسوالی شیندند ولایت هرات گفته ایران مخالفین مسلح دولت در ولسوالی را مورد حمایت تجهیزاتی و مالی قرار می ده و علیه نیروهای امنیتی افغان آماده جنگ می سازه. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش داره.
در چند ماه اخیر مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شیندند ولایت هرات حملات مسلحانه را در اطراف بازار این ولسوالی برا انداختند. در جریان زد و خوردهای مسلحانه میان گروه‌های درگیر جنگ در مربوطات این ولسوالی تلفات به نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح وارد شده است. باشندگان این ولسوالی سخت نگران وضعیت امنیتیشان هستند و از دولت می‌خواهند تا اقدامات فوری را به خاطر روند موجود در این ولسوالی روی دست گیرد.
هیچ امنیت نیست و اولاد امی هر چه سعی میکنیم آدم کشته است. هر چه سعی میکنیم اولاد امی نامنیتی است. این را کی میکنه؟ پاکستان میکنه، ایران میکنه.
دولت وجود نداره شیندن، اولسفال نداره، قومندان نداره، مدیر امنیت نداره که کسی که امنیت شیندن بگیره.
که نامنی است، چنگ است اینجا. دیکونو پرواز میکنیم و فرار میکنیم بیره. یعنی که میتو دیکونو و بسته ما دیگه روز جرأت نمیکنیم که بیایم دیکونو پرواز کنیم.
اولسفالی شیندن از جمله مناطقی در هرات است که تحت تهدیدات بلند امنیتی نسبت به سایر ولسوالی ها قرار دارد، اما منطقه زیرکو در این ولسوالی از محلات خوانده می شود که گروه های مختلف مسلح غیرمسئول را در اطراف خود جای داده است. ایمل سنگر یک از قماندانان پلیس محلی در منطقه زیرکو می گوید شماری از قماندانان مخالف مسلح دولت در این منطقه همواره تلاش می کنند که ناامنیات در این ولسوالی را شدت بخشند. آقای سنگر ادعا می کند که در پهلوی فعالیت های قماندانان مخالف مسلح دولت در منطقه زیرکو شماری از اتباع کشورهای خارجی از جمله ایران و پاکستان در این منطقه بوده باشند و رزمگاه عملیات های مختلفی را علیه نیروهای افغان سازماندهی می کنند. به گفته آقای سنگر این افراد از حمایت های مختلف کشورهای خارجی از جمله ایران و پاکستان برخوردارند و بدون همکاری آنان نخواهند توانست در مقابل نیروهای امنیتی افغان صف آرایی کنند.
در زیرکو فیلن خو هر گروه که بگی موجود است، از طالب و از مولوی ملا صمد است، از مولوی نجیب الله است، از امرالدین است، از ننگیال است، اینا کلان گروه هاست که موجود داخل زیرکو است. فیلن از فرام است، از ایلمند هم است، از قندهار هم است، از پاکستان هم است. حالا فیلن تعداد دشمن هم خیلی زیاد است داخل زیرکو. پاکستان همیشه وقت اینا رو حمایه میکنه که برای ازنا از مهمات از صلاح از ایران هم از دو کشور اینا مداخله میکنه برایش مهمات و سلام و همه چیز میده برایش.
با این وجود فرهاد سمندر سرپرست ولسوالی شیندند ولایت هرات میپذیرد که شماری از گروپ های مسلح غیرمسئول در مناطق مختلف این ولسوالی جای گرفته و همواره تلاش دارند تا امنیت مردم را برهم زنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقامات مورد قضیه مرگ یک مرد سیاه‌پوست در بالتیمور امریکا تحقیقات میکنند. فردی گری از زخم‌هایی که در بازداشت پلیس برداشته بود جان داد. مرگ گری اعتراضات گسترده را در شهرهای گوناگون امریکا در پی داشته. بیشتر از مصطفی صدیقی مشنویم.
مقامات بالتیمور تلاش دارند تا درخواست های رو به افزایش در مورد پیگرد قانونی 6 افسر پلیس را در ارتباط با قضیه درگذشت یک مرد سیاه‌پوست 25 ساله مدیریت کنند. بسیاری از مردم از مقامات بالتیمور خواستند که تصمیمشان را در این مورد به طور فوری اتخاذ کنند. فردی گری 25 ساله گفته می شود از زخم هایی که از ناحیه نخای شوکی در بازداشت پلیس برداشته بود جان داد. به اساس گزارش‌ها مقامات بالتیمور به اهالی شهر گفتند که در نظر دارند تا دریافت‌های یک تحقیقات پلیس در مورد مرگ گری را فردا جمعه به یک وکیل ایالتی بسپارند. مقامات گفتند که سارنبالان این اطلاعات را مرور می‌کنند و سپس در مورد اقدام بعدیشان تصمیم خواهند گرفت. مرگ گری یک هفته پس از دستگیری او در 12 ماه اپریل اتفاق افتاد. در پی مراسم تشییع جنازه او در همین هفته، بالتیمور شاهد آشوبگری، چپاول و آتش سوزی بود. موج اعتراضات از بالتیمور به دیگر جاهای امریکا هم گسترش یافت. هزاران معترض به جاده های باستون، نیویورک، واشنگتن و دیگر شهرهای امریکا ریختند. آنان خواهان اصلاحات در طرز العمل پلیس و توقف قتل‌های غیر قابل توجیه توسط پلیس شدند. پس از آشوبگری بالتیمور، مقامات شب سه‌شنبه قیود شبانه برگشت و گذار وضع کردند. اکنون به اساس گزارش‌ها وضعیت دوباره به حال عادی برگشته است. گفته می شود که مکاتب دوباره باز می شوند و موترها به طور معمول برای جاده هایی که از وجود پارچه های باقی مانده پاکسازی شده دیده می شوند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در واشنگتن گفت که توسل به خشونت قابل توجیه نیست.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شنونده عزیز، تازه ترین موضوعات خبری که روز ای است که وزیر داخلی افغانستان گفته در داخل نظام حلقات وجود دارند که در نامنی‌های شمال کشور دست دارند. آقای علومی این مسئله را امروز در جریان دیدارش از ولایت کندز ابراز داشت، ولی از کدام شخص و حلقه خاص نام نبرد. از طرف دیگه کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش شمار غیر نظامیان خبر داده که در افغانستان کشته و زخمی شد. به گفته کمیته در 3 ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته شمار کشته ها و زخمی ها در افغانستان افزایش یافته. حال ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری از رادیو آزادی نزدیک شده. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و تا درست چند ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا رو بشنوین. شامتان خوش.